په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې وبله غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له منور شاورو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي او په سریلانکا کې نن چاودنو په سلګونو خلکو ته مرګوب لاړولې. د افغانستان پکتیا ولایتي چارواکي ادا کوي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال بجلی دي. د خبرونو تفصیل نن وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر په ګډون له یو شمېر نورو چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. نوموړی به د ایران او پاکستان له سوداګرانو سره هم لیده کاته کوي. عمران خان په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دوی په باور په دې اونۍ کې د سوتنو سرتیرو په شمول څوارلس پاکستاني وګړو د وژنې په پیښه کې لاس لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه د هغې پیښې غندنه کړې. ویلې دي چې ځینې عناصر نه غواړي چې دواړه هیوادونه ښه تعلقات ولري. نن په سریلانکا کې په کلیساو او هوټلونو ترسره شو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي او لسلورو سو زیات جوبل شوي دي. دا بریدونه د سرخار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه مهال شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. تر اوسه لږ تر لږه شپږ چاودنې رپورټ شوي دي. په دې کې یوه کلیسا د کولمبو سره نږدې نیګومبو سیمه کې او بله له یاد خاره دوه نیم سوه کیلومتره لرې پرتې بتیکاله سیمه کې په نښه شوې ده. پولیس چارواکي وایي نورې درې چاودنې په 15 ستوریز یا 5 سټار هوټلونو کې شوې دي. لا هم چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو د دغو بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامی امیر شاه فیصل اپریدی وایي د اپریل په 14مه د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه وو، بلکې د دوی د کلی بې ګناه کسان وو. نوموړي پرون په پیښور پرس کلب کې له خبرې غونډې وروسته مشال جړیو ته وویل چې د وژل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. دی وایي
په پیغه چلو دا ایکسا جوډیشل کیلینګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، دي مونږ دی علاقې دي، لکه لهدا دغه سره انصاف وکړی شي. جی دا دغه ټولو کورونا ته تلایم، دا ټول مشران پیژنو مونږ.
پولیسو د خبري غونډې ته د غبرګون په توګه له سویلو ډډه وکړه. ویل چې دوی په دې حق له خپل موقف له وړاندې بیان کړی دی. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14مه رسنیو ته ویلي وو چې د پوځ په مرسته یې د 15 اپریل په ماښام په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شوو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې خواوشا د 15 ګڼټو له دوام وروسته یې 15 وسلوال پکې ووژل. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري منلې وه. تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې سرتیری او دوه ځایي کسان جوبل شوي دي. چارواکي وایي پرون په شوال تحصیل کې افغان پولې ته سیرمه د امنیتي سرتیرو په پوسته وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی او یو جوبل شوی. دا راز پرون شمالي وزیرستان د تخیل کې خړ قمر سیمه کې امنیتي سرتیرو په ګاډي د ماین چاودنه شوې چې پکې دوه سرتیری جوبل شوي. بلخوا تیره شپه د شمالي وزیرستان په تحصیل بویا کې په یو هدفي برید کې د یو کور دننه دوه کسان جوبل کړل شوي دي. د دې بریدونو ذمواري لا هم چا نه ده منلې. شمالي وزیرستان په دې وروستیو کې هدفي وسلوال او بمي بریدونه پکې زیات شوي چې ځایي ولسي اندېښمن کړی دی. حکومت وایي تر ډېره حده یې امن قائم کړی او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره یې اقدامات روان دي. په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادیه احتجاج کړی. وایي چې حکومت د داوو باوجود هغو ماشومانو ته اخراجات نه دي ورکړي چې د سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. پرون له احتجاج وروسته د اتحادیه مشر ظفر اقبال مشال ریوته وویل چې د دې مسلې له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
اوس ماشومان پاس شو اگزام شوی دی نو دی کتابونه چې مونږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو ماشومان والدین راځي هغه باقاعده مونږ ته باقاعده ګروان ته لاسه چې چیرته کتاب ولې نه ورکوي دا پیسې اخیستې دي والدین دا کله مني نو دې د وجې مونږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2,500 سکولونه دي
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تېره شپه ناوخته په زورمت ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو پوځي ګاډی چې له بارې دوی موادو ډک و شپږ وسلوال پکې سواره و تباه کړل شوی دی. تېره شپه د پکتیا د ولایت مقام د رسنیو له دفتر څخه مشال ریډیو ته په استول شوې پاڼه کې ویل شوي چې په دې هوایي برید کې له وسلوالو بغیر بل چاته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه د وسلوالو موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. او بل خبر دا چې د لیبیا سرخار ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دغه خار د کنټرول لپاره د دوو اونیو راهیسې روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 220 واوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو مخالفو حکومتونو ترمنځ وشل شوې ده. دغه جګړه د قومندان خلیفه هفتار تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشیا او د هغو ملیشیاو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت ته وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتار د جنگیالو په وړاندې یې پرون جوابي حمله کړې ده. هفتار د ملي یووالي حکومت خلاف د اپریل په 14 دغه جګړه شروع کړې ده. دا اوتر دی د مدمشال خبرونه او درته زمون خبریال سراج ظهیر د موسم حال درکوي.
د موسمیت د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 21، بنو کې 15 او 23، ژوب کې 22 او 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په کوټه کې د شیعه هزارګانو له مشرانو سره لیدلې دي. په دغه اړه معلومات درکو. وزیر اعظم بیا هم نن په دورځني سفر تهران ته ځي. د چارو اوسیدونکو وایي هیله کې دی چې د پاکستانیو او ایرانیو چارواکو تګ راتګ او لیدنې به د دواړو هیوادونو د اړیکو له خوالي سره مرسته وکړي.
وړاندې هم دورې کړې وې، خبرې اترې کړې وې، د دې سره به تعلقات ښه شي، کم تاوتریخوالی دی، د دې کې به کمی راشي.
د قبایلي ضلعو لپاره د جماعت اسلامي امیر ویلي د اپریل پر 14 د حیدرآباد په عملیاتو کې وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې د سیمې عام وګړي ول.
امجد چې دی په فوټ کې نوکار و، نه د دهشتګردانو سره تعلق و، تاسو هغه تصویرونه کتای شو سړی ته جړاو ویشي چې د څنګه خلک وي.
او د دیونه په مشال مرکه خبرونه کې د خیبر پختونخوا حکومت د ویاند شوکت یوسفزي خبري اوري چې د خپل صحافتي او سیاسي ژوند په اړه کوي.
27 کیلومتر روډ اور سره پورا لوازمات بیا یوازې موږ بیاټی نه شروع کړم، موږ بیاټی سره کمپلیکسز دي.
او دا په دې خبرو کې تاسو اوریدل چې د بیاټی چې کوم پروژه ده په دغه اړه خبرې کړې دي، کافي خبرې کړې ده په تاسو په خبرونه کې واوري او هیله ده چې له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تبرا شور دن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په کوټه کې د شیعه هزارګانو سره لیدل دي، د ویل مشرانو سره کاته کړی دي. د لاغه ورسته دا چې د روان اپریل میاشت پر 12 په هزارګنجی سیمه کې چې د کوټه وسیمه دالته په وسلوال بیت کې شاوخوا 40 کسان وژل شوی ول. هزارګانو تر دې پیښې وروسته احتجاج کړی و او حکومت د دوی د امنیت خوندي کولو غوښتنه کوله. نو هم پر دې موضوع را سره له کوټې خپل خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیک راغلی. ترین صاحب، تاسو ستړي مشي وایو او کراته وایي چې د عمران خان سره د دوی د مشرانو د هزارګانو مشرانو څه وخت لیده کاته کړي دي نن او څه خبرې شوي دي دوی منځ کې؟
ډېر مننه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن پر یوه مختصره یا لنډمهاله دوره کوشش تر ورسېدی چې کله د میدان څخه د بی آی ټی نو سی په لور روانو نو په دې محل د کوښ شاوخوا زیاتره لوی سړکان چې د ټریفیک او د خلکو په مخ تړل شوي وو چې له امله خلکو د ډېر مشکلات سره مخامخ شو. وروسته د هزاره قبیلې د مشرانو سره ولیدل او د هغه خلکو د لوایکین یا خپلوانو سره ولیدل. د چا خپلوان چې په هزارګنجي په 13 اونۍ په ځانمرګ کې برید کې وژل شوي وو ده تسلي ورکړه چې حکومت چېرې هغه په ملکي او بیا په خاص توګه په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او په صوبه کې دوی نور هم عملیات کوي. او بیا دا هم وویل چې کوم نېشنل اکشن پلان دی هغه باندې به هم د بلوچستان چارواکو سره خبرې کوي او په دې ترڅ کې د اسلام آباد او بلوچستان ترمنځ د چارواکو ترمنځ تړاو د ټینګوالي خبره هم وکړه. او وی ویل چې د ایران په دوه ورځنۍ پر دوره روان دي. دا وروسته چې راشي د بلوچستان لپاره به ځانګړی غونډه هم په اسلام آباد کې رابولي. مخه په بلوچستان کې امنیت ټینګول دی ځکه چې بلوچستان د سیپک لاندې د پاکستان د نورو صوبو په مقابل کې به ډېر ژر د ترقی او پرمختیا په لور روان شي. نو د سیپک ته هوجي د بلوچستان او بیا د ګوادر امنیت چې ډېر زیات شوی دی ځکه چې د بلوچستان او ګوادر د لارې د منځنۍ ایشیا سره د دې تړاو د افغانستان د لارې تجارت دا د نوې پروژې چې د عرب هم پیل کیږي. نو د پوینا چې دین کوتونه نه غواړي چې په بلوچستان کې امنیت وي او بلوچستان د ترقی په لور روان شي. همدا علاقه چې دې په اورستي کې او ځاد د ناکراری درامسته کول هلې ځل پیل کړی دي. خو حکومت چې دې عرب د دغه هلې ځل چې دې هغه ناکاسته وي په دې باندې هم ډېر هیلمن دي چې په راتلونکي چې مرکزی حکومت چې دی هغه په بلوچستان کې د خلکو لپاره د روزګار زمینه مساعده کړي د سیکریک د لارې او دغه ډول چې کوم خلک به کور دي د لپاره به کوټه او د شپې په نورو برخو کې یو لک د کورونه چې دی هغه جوړیږي. په دې اړه عمران خان چې دی هغه په کوچلاخ کې د پاکستان هاوسینګ سکیم یا د کورو د جوړولو د یو پروژې پرانیسته هم وکړه.
سیدا دغه هزارګانو د خبرې ته بیا راشو ترين سیب دوی بیا د مشرانو سمره د تسلې وړوي د خبرې د لپاره دی سو ویل تاسو ته معلومات شته؟
تر اوسه چې موږ معلومات راغلي دي نو هغه کې د هزارګانو مشرانو هغه دا ویل دي چې د دې هم حکومتونه چې راغلي هغه ودی ته کړو او دغه بسیر به هم کله ناکله چې هغه په کوټه کې پر ناخراجي رامنځته کیږي د نامنې پیښې رامنځته کیږي او بیا پر خاصه توګه په زرګانو باندې بریدونه کیږي. نو دوی غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت او د بلوچستان حکومت داسې ترتیب جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې په صوبه کې چې نه هیواد هزارګان بلکې دلته پښتانه او بلوچستان د نورو لپاره چې هغه امنیت ټینګ او بیا دغه هزارم قبیلې مشرانو د عام ویلې چې دوی څو ځله دا ویلې دي چې دلته کم قوتونه یا کم ډلې چې دي هغه په نامنې په پیش کې چتورن دي دغه دی نشانه هم کړی د حکومت هم شولې دي
صحیح شو. ډیره مننه ایوب ترین اوریدونکو په کوټه کې زموږ خبریال چې دغلته نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تللی وو او هزارګانو د هغوی له مشرانو سره لیدلی وو خبرې ورسره کړې. په دغه اړه موږ ته معلومات راکول او ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان بیا نن ایران ته لاړ شي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني سره و همداراز له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د بلوچستان په ورماړه کې د 44 کسانو وژونکي په ایران کې پټنځایونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا پر خپل ټویټر پاڼه د یادې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې ځینې عناصر نه غواړي دواړه هیوادونه ښې اړیکې ولري. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان د ایران دا سفر به د دوړو هیوادونو لپاره سمره د اهمیت وړ وی. په دې اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د خبريال او د بهرونو چارو تجزیه کار متین هیدر څخه وپوښتل نو هغه وی
دوه ملکونو ترمنځ دی
وای د دوانو ملکونو ترمنځ ژور تجارتی او معاشي تعلقات دي او د دې سربیره چې کوم ډیر مهم دي هغه مذهبي او ثقافتي تعلقات دي چې دوانو ملکونو یې یو بل ته نږدې کړي. نو فکر کوم د وزیر اعظم عمران خان دا دوره ډیره مهمه ده او دې دوران به په تجارت، اقتصاد، دولتونو ترمنځ په رابطو، پارلماني تعلقاتو او د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې په معاملو به هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا سفر په داسې حال کې دی چې د اپریل په 13 د بلوچستان په اورماړ سیمه کې وسلوالو سوار لس کسان له بسه راکوز کړل او په ډزو یې ووژل. د خالی په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي یوه خبري غونډه کې وویل چې بلوچستان کې په دې پیښه کې د پاکستان سمندري او فضايي سرتیري وژل شوي او د دې کسانو د وژونکو وسلوالو کیمپونه په ایران کې دي. دی وی ما سره مصدقه اطلاعات دي او غزه تاسو سره شریکول غواړم. اول دا چې دا د بلوچ سرحدګرو ډلو کاروایی ده او د دوی لاجستیک او تربیتی کیمپونه د ایران د پولې دننه دي. دغه لړکې موږ د ایران سره ټول معلومات شریک کړي او هغوی ته مو ټولې نقشې او نښې نښانې په ګوته کړي او موږ هیله لرو چې زموږ ایرانی وروڼه به د دې تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي. د وزیر اعظم د دورې او د پاکستان د تورونو په اړه چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیمه ییزو چارو د تجزیه کار شمیم شاهد نه وپوښتل، نو هغه وویل دواړه هیوادونه وخت په وخت په یو بل دا قسمه تورونه لګوي خو دی خوشبینه دی چې اوس به دغه سلسله ودرېږي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعظم ایران ته ځي او په یو داسې وخت ځي چې د هغې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزارت خارجه په ایران باندې تور لګولی چې اورماړه کې کومه پیښه شوې ده. زما دا خیال دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب دي، ځکه چې که تاسو وګورئ نو د پاکستان د سعودي عرب چې کوم اتحاد دی د ایران خلاف چې جوړ شوی اوس هغې کې لږ په شدت کې کمی راغلی دی. نو پاکستان په هغې غړی هم دی. زما اندازه داره چې وزیر اعظم ځي ډېره ښه خبره ده. په کار داره چې دغه شان دوی وړاندې هم دورې کړی وي، خبرې اترې کړی وي، د دې سره به تعلقات ښه شي، د یو بل سره کم تاوتریخوالی دی، کم په یو بل باندې تورونه دي، نو دې کې به کمی راشي.
بل پلو د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله غندلی او ای دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه پوګه ولاړ دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د سریلانکا په بیلابیلو سیمو کې نن 14 شوي دي چې پکې له 150 څخه زیات کسان وژل شوي او له 400 زیات ژوبل دي. چارواکي وایي د حملې د عیسایانو اختر پر مهال په کلیساګانو او هوټلونو کې شوي دي. پاکستان، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو د بریدونه غندلي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د سریلانکا پر کلیساګانو هوټلونو د بریدونه د سرخار کولمبو په ګډون په یو شمیر سیمو کې شوي. چارواکي وایي دا حمله نن پر داسې مهال شوي دي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایستر په مناسبت عبادت کاوه. د دوی په خبره یوه کلیسا له کولمبو سره نږدې په نیګومبو سیمه کې او بله له پلازمینې څخه شاوخوا 2500 کیلومتره لرې په بتیکالا سیمه کې ده. د نیګومبو کلیسا پر خپله فیسبوک پاڼه د ویجاړې ودانۍ انځورونه خپاره کړي دي. په انځورونو کې ښکاري چې فرش په وینو لړلی دی او دیوالونه ړنګ شوي دي. کلیسا له خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي درې نورې چاودنې په مشهورو او ګرانبیه 15 ستوریز هوټلونو کې شوې دي. یو حکومتي وزیر هرش ډی سلوا پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې په چاودنو کې د بهرنیانو په ګډون ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. ولسمشر مایتریپالا سیریسینا له ولسه د آرام اوسېدو او له چارواکو سره په پلټنو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. پولیسو تر پیښو وروسته په کولمبو او هوایي ډګرونو کې امنیتي اقدامات کړي دي. د دې حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حملو غندنه کړې ده. نوموړي پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې هیواد یې له سریلانکا سره د غم په دې ګړۍ کې ولاړ دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی، هند او برطانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د چاودنو غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی ضلع لپاره د جماعت اسلامي امیر وایي د اپریل پر 14 د 14 وبخې د پیښور په اعتبار کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان وسلوال نه، بلکې د دوی د کلي بېګنا کسان ول چې ځینو خپل روزګارونه او ځینو سرکاري نوکرۍ کولې. نوموړي په دې اړه پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د رښتیا په ډاګه کولو د وژل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړ شي. صوبائی حکومت د جماعت اسلامی د دې غوښتنې په جواب کې تروسا څه نه دی ویلي. فرخنده اسد رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع د جماعت اسلامی امیر شاه فیصل اپریدی پرون په پېښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د اپریل پر شپاړسمه چې د حیات آباد په اووم فیس کې پولیس او پوس کوم کسان وژلي وو تراګر نه بلکې بېګنا وګړي وو. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې هم دوی خوندي نه دي او په بندوبستي سیمو کې هم وژل کیږي.
په پېښه چلو دا ایکسا جوډیشل کیلنګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پېژنو، نو د موږ د علاقې دي، لکه لہذا دغه سره انصاف وکړی شي. جی زه دغه ټولو کورونو ته تللی یم، دا ټولو مشران پېژنو ما علاقې دي. یو پکې طارق او سعید دي، دا ورونه وو. سعید اوس هم ورک دی، پته نه لګي ژوندی به وي، مړ دی، دارو سره دی، چا سره دی، خو هغه خاندان ته نه دی ملو شوی. خو دا ټوله سرکاري فیملی ده. طارق یو طرز وایي فوډ انسپکټر دی، بل طرز وایي پولیټیکل ایجنټ، دفتر کې محرر دی، اوس تحصیلدار پرمټ کیږي. دغه رنګې امجد چې دی دا په فوډ کې نوکر وو، نه د دهشتګردانو سره تعلق وو.
دا چې هغوی دغه کور ولی او د څه مقصد لپاره نیولی وو، شاه فیصل اپریدی زیاتوي.
کور خو مونږ اکثر خلک چې دی افریدی اکثر اوجرې غټې ساتي. مونږ په حیات آباد کې هم داسې کوو چې یو کور ونیسو پاکې فیملی اوسو، ځانم یو بل کور نیولی هغه د اجرې په تور استعمالو. نو دا ګیر چاپېر دو کورونه وو، دا کور چې دی د اجرې په تور استعمالولو. لکه په دا کې وسه یو کس دا ټول مونږ پېژنو، کمبرخیل قبیلې سره تعلق ساتي. خو دغه نه علاوه یو مراد دی پکې، هغه هم د دغو نږدې کلي والی او هغه سره دغه سره د جمشید سره دا ټول نوکري کوله په غله ګودام باندې. لکه دا وو دغه نه علاوه یو پرویز الک د کوکې خیل قبیلې سره تعلق ساتي، او هغه کورم معلوم دی، دغه والدین او ټول خلک هم معلوم دي. لکه
د خبري غونډې پر مهال د وجل شو کسانو د کورنۍ غړي موجود نه وو. دا چې هغوی ولې له شاه فیصل اپریدی سره نه راغلي، نوموړي ویل چې هغوی یو خوا د غم په حالت کې دي او بل خوا ډېر یریدلي هم دي، خو د انصاف لپاره به خپل غږ ضرور پورته کوي او د ده په وینا د ورسره شوي ظلم داستان به نړۍ ته بیانوي. شاه فیصل اپریدی وویل چې دی او د وژل شوو کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د هایکورټ ته مشر جج په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي او د پیښې آزادې پلټنې دې وشي. د نوموړي په وینا که څوک هم په دې پیښه کې ککړ وي نو سزا دې ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي سره اړیکه ونیوله، نو هغې وویل چې دا د پولیسو معامله ده، باید له هغوی نه تپوس وشي. وروسته چې مو له پولیسو سره اړیکه ټینګه کړه، نو هغوی د خبري غونډې په غبرګون کې له سوایلو ډډه وکړه او زیاته کړه چې دوی مخکې خپل دریځ ویلې دی. د پېښور پولیسو یو چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمان د اپریل پر شپاړسمه رسنیو ته ویلي وو چې د پوس په ملتیاي د اپریل په 15مه ماښام مهال په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شوو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل، چې د شاوخوا 15 ساعتونو تر عملیاتو وروسته یې 15 وسلوال ووژل او بلخوا یو پولیس هم پکې وژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواری منلې وه.
فرخندی اسد رپورټ. د جنوبي وزیرستان د توی خلی اوسیدونکو وایي په افغانستان کې راوتلو وروسته سیلابونو د دوی ځمکو او فصلونو ته هم تاوانونه اړولې دي. دوی له حکومت غواړي چې د مرستې لاس ورکړي. په کمی سملای کې د سیمې د خلکو یو استازې وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته د اوښتو زیانونو مسله یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریکه کړې ده. دې ته مخې چې اغېزمنو خلکو ته به مرستې ورسي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سلی وزیرستان توی خوله اوسیدون کی ویایی چه ده شلام دیم تا ده غرور شویدل ده گمال پا خورک شده افغانستان را غلی و سلابون و زرخیز مزک باغونا واری ده دوی پا خف اصلونا و بولا ده کری تا بکری ده سیم دوا مشرون ده غاتا ونونا پا دارنگ بیانوی
محمد رسول دو تانایی تو خلی نزما دست دیم را ڈکس افغانستان ابر اغلی دی پاکستان اب دی مجھے ڈیر پسند لاندی کیڑی دی زنند لاندی کیڑی دی سخت تاوان رسول دی ظاہر شاہ نہ نیزن ہے تتی اس دن کا ہم ما یو خو مج باندے دغا دی وانا جیل گڑ رہا سی خبر نسل رہا تو خلی تا گملزان دیم تصوا تلائی دا خدا تی یہ مج کتے مج باغونا دی پتاکی چی دی منو دی غنم انداز د ار ساری پنځو کرناله سر سر کرناله دی وانه دی اونی سا تر توی خلی پر دا ټول وبو واچول یو وړل
د دمتونو او سلیمان خیلو د دغو توانونو نامه چې د سیمنا د قومي اسمبلی استازای علی وزیر خبر کا اغه دوی ته په دارنګ باور ورکا
موز علی انتظامی چې ورته څومره دو ای سی دای ته سلورون دی دا ته بالکل ایس سره مخبر شوی دی. ورسره ډی سی ته هم په دشي بنه اطلاع پرې شوی چې دا دې کوم نقصان ایون رونق سے ډیر نقصان نه شوی دی سیمواری نه شوی دی بارونی نه شوی دی دغه دا مسله پیلو کړی دی دوی ورته چې د انتظامی حکیم وی هغه چې څومره نقصانات وی هغه لاګت لاجی او بیا د تشاور کې هم خبره کړی دی وفاق په ډول باندې هم خبره کړی دی چې څومره د دې نقصانات شوی هغه هم ورته ویلی دی چې ته مهرباني وکړه د اپلیکیشن چې څومره دی هغه د سروې دا وشي چې د دې د تکلیف نه باوجود میجا چې کوم متلک حکام دی هغه ته مینو کړی دی
د غومشرانو علاج او تکړه چې د مشکل په دغه واښه با حکومتي چارواکي دوی غوښی نه پرېږدي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
اومی لگا ولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا پا کابل کے تھیں لگی د بشري حقوقو یو غیر سرکاري تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس په تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې له 2014 زیږدیز کال راهیسې 500 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي خو زیاتوي چې له هرو 500 سزاګانو دوه بې ګنا کسانو ته ورکړل شوي دي په رپورت کې یو چاته د اعدام سزا ورکولو د پاکستان پر قانون نیوکې شوې دي په 2014 زیږدیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته پاکستان کې د مرګ په سزا لګول شوی بندیز لری کړل شوی دی تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
د بشری حقوقو تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس او نړیوال غیر سرکاري تنظیم ریپریو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي دي په پاکستان کې د 2010 نه تر 2013 کال پورې مجرمانو ته اورولې شوې د مرګ سزاګانو 80% مقدمو فیصلې سپریم کورټ کله دم ګرځولي صرف په 2013 کال کې په سپریم کورټ کې د مرګ سزا پر ضد دایر کړې شو اپیلونو کې عدالت د 3% خلکو سزاګانې پر ځای ساتلي او 90% د مرګ سزا فیصلې ناقانونه ګرځولي دی په راپور کې په پاکستان کې د مرګ سزا قانون په مسلسل استعمال نیوکه کړې شوې دي او وايي د پولیسو لخوا نامکمل یا صحیح پلټنې نه کول د عدالتونو لخوا د مقدمو فیصلې او رولو کې د ځنډ نکاره خستل او د غلطو سزاګانو لوجي یو شمیر بې ګنا خلک د مشکلاتو سره مخ شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی د اپریل په 15 په خپل جاری کړي کلن راپور کې هم ویلي وو چې د 2014 کال نه تر موجوده وخت پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده او صرف په 2013 کال کې 14 کسانو ته پانسی ورکړې شو ته یا تنظیم په خوانی مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل د نړۍ نورو ملکونو په شان د پاکستان نه هم د مرګ سزا په مکمل توګه خاتمه پکار ده دا وایي چاته چې پانسی ورکړې شي نو هغه خود دې دنیا نه لاړ شي خو اصل سزا یې کورنۍ ته ملاو شي نو خبر دا وی چې یو تن ته د مرګ سزا په ځای د عمر قید سزا ورکړې کیږي او حکومت دې د یادې سزا وخت زیات کړي چې دا مجرم په خپل ژوندانه له زندانه راونه وزي مشال ریډیو د بشري حقوقو قومي کمیشن یا ان سی ایچ آر مشر علي نواز چوهان سره په راپور کې د ورکړې شوو شمیرې په حق لا د تماس نیولو هڅه وکړه خو نو موړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې خو علي نواز چوهان د خالی پورس بي بي سي ته ویلي وو تر څو چې په نظام کې بهتري را نه وستې شي نو خبر دا وی چې حکومت دې د مرګ په سزا بندیز ولګوي د یادونه دا چې په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګولې شوې بندیز لری کړې شو او په 2015 کال کې د پارلمان منځوري وروسته په ملک کې فوزي عدالتونه هم جوړ کړې شو د زهرا یوسف په وینا په 13 کلونو کې د فوزي عدالتونو لخوا زیاتو خلکو ته د مرګ سزا اورولې شوې ده او په هغه فوراً عمل هم کیږي
بیا هم پښتانه ماشومان د شه سباون په هیله دي
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا د ماشومان ته سم پاملرنه کیږي؟
مور خپل شرا د دې ټول یو کردار دی، څنګه به ماشومان باندې نظر ساتي؟
کله جوړو ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرما 12 بجې له انیسا اجمل سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمونږ خبرونه تاسو زمونږ پر پاڼه او یا هم که زمونږ د مشال ریډیو اپ مو ډاونلوډ کړی وي، سمارټ فون ولرئ نو هلته هم نیغ په نیغ اوریدای شئ. په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز به له منور شاه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصره دوره کوټې ته لاړ او هلته د هزارګانو له مشرانو او د هغو خلکو د کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزارګنجي په ځانمرګي برید کې وژل شوي. عمران خان دوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت لپاره یې کوټې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان نن ایران ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر په ګډون له نورو ایراني چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دغه خبر تر مخه نوموړی به د ایران او پاکستان د سوداګرانو سره هم وویني. نن په سریلانکا کې په کلیسا او هوټلونو ترسره شویو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او 300 زیات ژوبل شوي. دا بریدونه د سرخار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه مهال شوي چې خلکو د عیسایانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو دغه بریدونه غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل افریدی وایي د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه وو بلکې د دوی د کلی بیګنا کسان وو. د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوځ په مرسته یې دغه عملیات کړي چې 15 ګنټې جاري وو او په کې یې 15 وسلوال وژلي. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري منلی. په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادیې احتجاج کړی او وایي چې حکومت د دعوو باوجود هغه ماشومان ته اخراجات نه دي ورکړي چې د سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر اوسه په دې حق کې څه نه دي ویلي. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي 13 شپه ناوخته په زورمات ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو پوځي ګاډی چې له بارودو ډاک وو او شپږ وسلوال پکې ناست وو تباه کړل شوی دی. په دې اړه د وسلوال موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام د دې د خبرونه زموږ همکار ګل ایاز ستاسو لپاره راوړی ده.
د مشال مرکه
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه کې زستا سکوربا ګل ایازم په مشال مرکه کې را سره نن د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی ملمد. شوکت یوسفزئی دویم وار دی چې اطلاعاتو وزارت یې ترلاسه کړی دی. شوکت یوسفزئی صاحب ډیر زیاته مننه. زما لوبړی پختنه تاسو نه داره چې تاسو ډیر لوی سفر دی له صحافت تر وزارت پورې او بلکې د سیاسي ورکر په اسماني. نو لومړی راته دا وایي چې تاسو لومړی زده کړې کوم ځای نه کړې دي او په کوم ځای کې زیږیدلې وې؟
زما تعلق دی بوتیال بشام یو زید په شنګله کې کمرشل زید اوس شارع ریشم باندې واقع دی. او التما ابتدائی تعلیم ما دلتا نه کړې دی گورنمنت میډل سکول بوتیال. او بیا دا غزنا نام لسم د پار بیا ز سوات ترالم نمبر 1 سکول سوات دی اوس کوم بیا رستو نړی شوی دی. اغه نه مو کو بیا جان کالج تلاړم. نو دا بیا دا غنه پسې کلچر یونیورسټي سمودا ما په کراچۍ کې هم تیرا کړی دا. او اګریکلچر یونیورسټي کې چې کله ما زه ما سبق کې په دوران کې په مشرق اخبار کې یو اشتهار لګید چې موږ ته سټاف رپورټر ضرورت دی. نو زر عالم په 88 کې
ها
ما یو درخواست ورکړو او هغه زما ټیسټ راغستو زه سلیکټ کړم. او دا غینا ما بیا خپل تعلیم مم جاری ساتو ور سره بیا راتلم پارت ټایم نه کوم مطلب فل ټایم. تاسو په 2 بجو نه پس اخبارات کار شروع کیږي. نو زه ما به ځان راسو د اګریکلچر یونیورسټي نه او بس ماشک سره واپس تا او دینه مخکې اسه شوکیان چې دینه ز جنگ اخبار نه ما سٹارټ اغسته و ما به کلر پیش کړ او هغه دونه خوشې و زما یو انټرویو چې هغه رومنه انټرویو د استاف شپ او موکا کازیو سنامت سے موکا مولانا فضل الرحمن سے موکا رنگین پیج پر شای کے دفعہ ہوا
پاگے کہ وہ پورا انٹرویو راتلا
آئی کہ پورا انٹرویو راتلا ما داگی پورا پورا بایوگرافی او دغه نوالا چې سیاست څنګه دی او نو آگے کی زما خپل لکه یو انٹرسٹ ڈیولپ شو کنه سیاست سره او بل الریڈی ز د پی ایس ایف لیڈر مالتا پیپلز فیڈریشن جانز کالج کی اومو اپ ایگریکلچر یونیورسٹی کی اومو نو هغه هم یو دغه وچو د چې صافت تر علامه فولي نو 91 کې چې فارغ شوم یونیورسټی نه نو بس بیا مستقلن مشک خپل کو او بیا د مشک په 92 کې د کابل ته ویو لګلم او کابل نو بیا ما رپورټینګ کو دغه حواله سره چې د بنن سیوان او د ډاکټر نجیب چې کوم مذاکرات وکیدل یا هغه ټول ما کور کول لاله د کابل نه هغه اوس هم د ارکایوز لایبرری چې دا کې تاسو 92 اخبارات خرچت کړی مشر نه کې ټول دا کابل سے شوکت یوسل نو آئی کې ډېر ما ته بوست ملاو شو یو پیژندلو ملاو شو ځکه چې هغه وخت کې به څلور ځینو مشرق وته کراچۍ نه کویټ نه لاهور نه پېښور نه نو په څلور وړو کې به لیډ زما وو نو دا هغه وخت کې چونکې د افغان خبرونو هم ډېر زیات فلش کېدل به ډېر هغې ته اهمیت به ملاوې ده نو نو دی وجنه لکه ما ته ډیر زیات دغه بلاو شو او الله فضل او بیا چې کله په 93 کې بیا پرزیدنت جوړ شوم د صافیانو بیا په 95 کې بیا پرزیدنت جوړ شوم بیا په 96 کې درمزلی جوړ شوم نو په 96 ما عمران خان ته دعوت ورکړو چې پرسلب تراشي موږ جوړ پرسلب ولدا
بالکل
هغه راغی تا موږ سره کېناستو غپ شپو لګیدو میټ ته پریس شو او آلته هغه نه دا خبره راوته چې راځي او پارټي جوړور غواړم خو چې ما سره خلک دي نو آی واز د فرست دا مورتي مې سر زبر تاسو راهمه نو اډه خوشاله شو ما ته چې اوس ټیم وګوره او چې موږ خپل ټیم جوړ کو دلته نو بیا رومه ملاقات زموږه ما موږ بیا کوشش وکړو نو دا چې و دا اویز غنی صاحب او غنی صاحب ډېر هغه وخت کې ډېر خنوم او انجینیر هم و
گورنر هم پاتې
شو او غنی صاحب احمد شرپاو چې د شرپاو خوندوارو نو هغه خپاو هغه وخت کې نارم موږ سره د ګروپ کې راغلی او یا یا شاه صاحب د روسو مینیجر شو دغه نه روحانه نو دا بیا زاهد حسین مومن صاحب او طاهر عمر زی صاحب او زمونږ یو بل ملګری سمد مرسلین صاحب دا ټول مونږه افضل خان بورتوی ډاکټر افضل بلندن راغلی دا ټول مونږ کېناستو چې یاره سوک د پارټي څنګه جوړ کړو بس بیا په دې نتیجه ورسېدو چې یاره مونږ اویز غنی صاحب پرزیدنټ شو او احمد شرپاو جنرل سیکرټری شو یا شاه سینئر نائب صدر عمر طاهر عمر زی نائب صدر زاهد حسین مومن چې د پېښور ډیویژن صدر سمد مرسلین غالباً جنرل سیکرټری وي داسې او زه د میډیا ایڈوایزر شوم د هغه وخت 96 او دا سلسله روان وه 97 کې جسټ افټر 6 or 7 منت خان صاحب الیکشن اناؤنس شو خان صاحب چې تاسو به الیکشن کوئ نو موږ ته دې زو کو الیکشن نشم کوله ځکه زه خو یو ماینده ما او لکه اخبار کې کار کوم او دا ما د پاره ډیره ګرانه ده چې زه به لکه الیکشن مهم چلوم اکی پیسې لګي ما سره پیسې نشته نو خان ته په دې خپه شو ما ته چې ګوره ما خو تر اوسه دې لپاره وې چې ته به الیکشن کوي ته او دا خبره دی ولې وکړې چې پیسې ما سره نشته لکه موږ الیکشن کې پیسې نه لرو موږ به بغیر پیسو نه کوو نو هغه وخت دا خبره ډیره ګرانه وه خو یعنی هو ما ګولډن هینډشیک واغستو مشک نه او بیا لاړه ما الیکشن مې وکړو 3.5 لاکھ روپیا هغه وخت ډېر شوې موږ ته پته و چې بیلو اوس قرباني ورکول نو بس ورکه قرباني هلته 400 اوټ ملاو شو شانګلې نه
تاسو خپل حلقې نه الیکشن کړی واغه ټایم کې
جی بالکل شانګلې نه ما الیکشن کړو 400 اوټ ملاو شو اکی دا چې ډیر خپل خپلوان اوټ نو را کړی و چې دا څه غلط لګی دا کوم پارټي دا خلانو نشته ایون چې زما والد سره لاري ولا جنور کې هغه انکار کړو چې زه خود له وټ نه ورکوم دا ځای کې وټ ځای کې
خلک په انتخاباتو کې تاسو له خپل والد صاحب هم وټ نه درکړي په لومړي سر کې
یس
ها
نو هغه ډېر ښه مطلب یو سٹارټ زمونږه بیا چې مونږ رالو عمران خان او مونږ ټول بیللې او چا نو وګټلې نو لومړی میټینګ په پېښور کې نو مونږ خپل ذاتی دا خیال و چې دا خان صاحب وایي چې زه رښه مړه بس ټول ځای لکه چې تاسو یو چا سیټونه ګټو نو هغه پاره خان صاحب یو یو نه تاسو کو چې تاولې وبللا دا خپل رودات بیانو چې را دا وځو دا وځو نو خان صاحب اخر کې چې پاسه د خپل تقریر کې دا وایي چې نن زه ډېر خوشاله یم چې ما سره یو تجربه کار ټیم راغی مطلب تجربه کار ان سنس چې موږ الیکشنو کو نو موږ ټول مرالو نه تیر شو رالو اوس به زمونږه تاریخ شروع کیږي نو هغه به موږ یو نوی جذبه را لاله چې موږ ټول وداوی چې موبایل له چا 400 او 300 او 300 هغه
ما یې څه شوی غوندې وای
موږ دې سپورټ موږ یې ځار دا خو به دې وای چې دا تاسو څه غپ لګوي نو هغه دا وای چې زه ډېر خوشاله یم چې دا تجربه کار تیم نن ماته ملاو شو اوس زمونږه تاریخ شروع کیږي نو دا موږ ته نو اکسیډنٹ ملاو شو بیا دا غینه چې موږ سٹارټ واغسته نو بیا په 2010 کې غالبا خان صاحب زه خپل ایڈوایزر جوړ کوم پولیټیکل ایڈوایزر
ها
دا غا چې بیا په 2013 کې انټر پارټي الیکشن او لږه سودی جنرال سیکریټریشپ ته ودرېدم
ها
زمونږ د پاره سټک سره یو ګروپ او اسد کیسر سره مو شفرمان سره بل ګروپ نو هغه طرف نه ست کیسر سره مو ګټل صدارت ټیم ګروپ نه مو ګټل از جنرال سیکریټری
ها
نو زمونږ یو خور ټیم ډیولپ شو موږ سٹارټ واغستو بیا پارلماني بورډ جوړ شو زغه دوړو چې مرکزی بورډ کوم واغسته شم ته صبحی بورډ کوم واغسته شم او هغه کې چې موږ سلیکشن وکړو د کینډیډټس نو الله تعالی سره په 2013 کې موږ الیکشن وګټو بیا خپل حکومت هم جوړ کو او بیا چې دنه زه دغه جوړ کړ شم هیلث منیسټر او ورسره د انفارمیشن راکو او دا زموږ د دې شاته مې یو بیک گراوند هم ته دا تاسو ذکر مې دا خلک ووري چې زه ما والد سره بیمار په 2012 کې کینسر ورته شو پاکستان کې علاج نه کېده شوکت خانم فارغ کو موږ انډیا ته بوتلو په انډیا کې چې کوم دوه دنیا میاشتې ما تیرې کړې په اپولو هسپتال کې دا غا ترانسپلانټ شو لیور ترانسپلانټ شو کامیاب شو موږ یو ورځ نه تاسو ما خام به مو ماته اوسم یاد دي موږ دا ډیسکس کوله چې را والد سره پیلګیام چې ګوره دا څونه خاص پتا نه دلتا او که زه خدای پاک موږ له چانس راکو زموږ حکومت راغی او زه په کیسه ته هیلث منیسټر شو نو ما زه به دا څه سپتال نه جوړم نو زما والد سره پاتې چې دا کم ګران خبره ده الله به تعالی هیلث منیسټر جوړ کړي نو چې واپس موږ رالو 2012 کې نو 2013 کې دا الیکشن شو زه په کې ما سوچ مې هم نو موږ یو ګټل ما او پېښور نو ظاهر لښه څنګه سره ده
پیپلز پارټي لوی نوم وو بالکل
نل نو مو هغه شکه سمورګ او بیا دې دستي زه هیلث منیسټروم جوړ کړم دا روستو چې څنګه ما حالت وچت کړم ما یو دم ګاډي کې ځکه چې ما ته خیال لاي چې خورا خو ما والي سي ویل چې الله دې هیلث منیسټر جام نو ما بیا روستو دې کتلې ما بیا دې ته نه دې کتلې چې هغه ما بچي دې ماري دې یا فاميلي دې زه ټول روز په دې ساتل نه ګرځم ما به ما وایم چې څه دا څه شه دې دې ټیکم نو هغه یو کال سکه میاشتې بہرحال آغا کار کردگی اس ہم خلق لیا دی دا ہیلتھ کیا نشان دکار بہنے دے شوے و بہرحال دا خو دا خو بدقسمتی ہوا چی دیا زمانگا ایشو دا سرا لے چی آگا سیبان لارا
تاسو با توازن سنگا ساتلو سنگا تاسو دا ہوئی لی چی پا دوزارا دیا لسنگا خو تاسو انتخابات وہ گٹل پا دوزارا نواخ لی دوزارا لسم پوری پا بلکہ ماخر سالورم پینزم پوری ہم تاسو صحافت وم ہم کولو نو دیکی وم توازن سنگا ساتلو د صحافي او د سياسي ورکر په اسمه
ګور صحافت کومه ځکه کوم چې زما وسایل نو نوکری کول زما مطلب او سیاست زما شوق مو بل عمران خان سره په هر صورت باندې مونږ ودې تل وختل مونږ مونږ چې راځي چې راځي دا سره به تر سره دې دا ډېر ایماندار سره دې دیانتدار دې لیډرشپ کوالټي دې پکې منګه وی چې دا څه سره په کار کې دي من دراشه ده کې دي ملکي د وسایلو کمې نه ده نن هم که تاسو وګورئ وسایل د شبه تاسو دي او که زمونږ من د کمای دي کدا زمونږ قیمتي کانې دي زمونږ سره د وګو وافر مقدار ده موږ ته بيزي جوړ نه کړه زمونږ لیډرشپ دا څه وو کرپشن خلاف کرپشن نالاو غی تنور سرات لنا هغه منسوبی دو بجلی شروع کړی چې هغه مهنګ ترین منسوبی هغه کې موږ سره وبسته هغه بجلی جوړول شو او دا خلکو ته پته نشته چې دا دې منسوبه موږ سره غر کړیو اربونو روپے دی منسوبه راخلی ځکه د تیلو نه بجلی جوړیږي نو تیلو نو تیل الریډی ګران دی پاکستان کې نو دا دا دې حکمرانانو د لاسه نن ملک 30,000 ارب روپے مقروض دے او عمران خان له حکومت ورغه نو عمران خان اول خو هغه 30,000 ارب روپے ختمول غواړي او که نه ختمه دا غي سود 2 ارب روپے روزانه دے نو دا مشکلات ډیر زیات دي پاکستان کې بیا یو اداره جوړو ځکه چې دا د هغه 30-35-40 سال نه خپل خلک نولي او کرپ ترین خلک او ټول انتظامیه دا پټو سره تړلي خلک نه موږ رالو موږ سره کوم چلو نه وکړه کوم دغې وکړه ټولو ته پته ده لیکن عمران خان خپل د ویژن نه نه دی لور شوی هغه اوس هم د غریب خبره کوي هغه اوس هم د اصلاحاتو خبره کوي خپل پوره کوشش کوي لیکن څه وخت به ځکه اخلي چې مالی طور باندې پاکستان ډېر زیات خراب شوی دی مقروض ملک دی او هغه د وجه نه لږ مشکلات
هم دي ترازو شوکت یوسفزی صاحب ستاسو لکه په حکومت کې دا دویم وار دی چې تاسو راغلی نو په لومړی دور کې کوم کوم چیلنجز او وسنی هغه کې تاسو ته څنګه چیلنجز ښکاری
ګوره زموږ صوبې په ساته ورنه لکه صوبې په ساته باندې زموږ حکومت ډېر سموت روان دی
ها
البته دومره چیلنجز اوس موږ ته دي هغه د فاټا دي چې کوم اصل فاټا دا هغه کوم نوې ځلې جوړې شي دي البته ادارې جوړول البته کې دا انفراستراکچر ټول البته هسپتالونه جوړول سکولونه جوړول دا زموږ لپاره اوس یو چیلنج دی لیکن اوورال کې تاسو د حکومت په سطح وګورئ نو البته پنجاب ته وګورئ دا نور چې کوم دغه دی هغه کې پرابلم دا دي چې خلکو ایکسپیکټیشن ډېر های دي او پیسې شته نه مل سره ځکه چې کوم پیسې د 7 ارب روپے هر سهار چې موږ پاسو چې سکونه 1 ارب روپے موږ خپل د خزانې نه وباسو او د دغه خلکو چې کوم قرضې خوړلې دي یا کومل لوټلې دي دا هغه په ځای باندې سود ادا کوو چې نه ادا کوو نو نور روان شي نو دا دا شی قتل غواړي چې دا اور داخل کو کې دونه غټه کړم نه هغه سره د ملک نه لوټلې نو دا اور به روپې چې موږ روزانه په دې خلکو لګولې او یو صبح هم ورکولې دا څو دا پاکستان باندې کم دی ولاړو دا شی سوچ کول غواړي بهر کوم خلک ناشته ډېر په اسانه دا خبره کوي چې عمران خان فیل نه عمران خان هیڅ شي کولې ته وایي چې عمران خان دا قرض اخیستی و دا د عمران خان چې نو دا 30-35 سال نه حکمرانو موږ هم خاطر نه شي شي دا چې کوم لومبه زل عمران خان او توغه څه په دمه درې ورځ باندې خبره شروع شي عمران خان کی حکومت فعله او موږ به دا لرکو نو دا دا چې د دین ظاهري دي چې دا خلک خوف کې دي یره کې دي دا څومره چا پوزیشن ور لري دي چې بل خو لوټل شي دي کې خو شک شته نه او د چا خلاف کاروایی کیږي هغه را پاسي وي سو کوئی ټرین مارچ کوي سو کوئی احتجاج کوي سو کوئی دا حکومت لرکو نو په دې خو ټرین مارچونه باندې حکومت نه لرکیږي دا چې دا خلکو دا منتخب کړل عمران خان او زه هم چې نن کوم دا سخت فیصلې کیږي دا د درې سلور میاشتې پس ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې د پاکستان د معیشت د پاکستان د نظام دا په ټریک راغلی تر څو پورې په ټریک د موږ نه شو کوم هر څومره خبرې کوو دا بالکل غلط دي که نن د عمران خان په ځای نواز شریف یا زرداری وي نو هغه به د 30,000 په ځای 60,000 قرضه به اخیستی وه او بس خلکو د مړي چې خورای من هم خو تاسو مخره عمران خان غواړي چې راغله دي من منی لاندینګ لپاره څومره هر کوششونه کوي چې دا یې سار کی فقطم دي لیکن اوس هم ورته مشکلات دي ځکه په اف بی آر کې په اف آی اے کې په کسٹم کې ټول صحیح خلک نه دي نه نو هغه هغه لږه کوشش کوي چې را غلط خلک دی وباسي او یو اداره خود نه سب پی آی اے تباہ 350 ارب د پی آی اے خساره 1250 ارب په بجلی کې خساره 154 ارب په ګیس کې خساره دا هغه سيزونه چې تاسو زما خامخ کوم غړټ ادارې نو هر اداره چې لاس کې هغه تباہ ده نو پاکستان کې کوم د چې اړې دي چې ګوره په اتو میاشتو کې ټوله اداره نشي ټیکې دا د 35 سال غندې کم از کم 35 میاشتې بس نو خلکو ته د خلک پریشان دي بالکل پریشان دي موږ هم پریشان یو لیکن موږ سره آپشن څه دي زه اوس هم پرون ما یو ټاکشو کې کس ډیر زیات لګیا و پیټرز پارټي والا چې عمران خان دانش کول عمران خان دانش کول نو مور ته یار ماته حلو ښه دا تاسو د دیرش عربه قرضه به پرې خره داخله غواړي خپل قرضه واپس غواړي ما ته هلوخه ځکه چې سود دا یو عربه روپې خو روزانه پاره سود خيږي نو دا خو دا د چې موږ غوښنه انکار وکړو او پاکستان ایزولیټ شي او خلک بیا په دا کې نشماري یا په دنیا کې موږ خپل بایزت قوم جوړېدل غواړو موږ به یو ریسپانسیبل نیشن په عزت باندې هغه قرضې به موږ ادا کوو موږ نه بیا اخیستي خو موږ به ادا کوو نو دا ټول سیزونه داسې دي چې خلکو ته د دې پته لګېدل پکار دي چې عمران خان چې دوی لپاره څه کړي دي یا کوي لګیا دی د دې میوه چې دا به درې څلور پنځه میاشتې به لګي خو انشاءالله د پاکستان مستقبل روښانه دی د پاکستان ګوره دا چینجز کم دي چې زمونږ غونې خلک په سملو کې ناست دي زمونږ غونې خلک چې دي هغه وزیران دي د دې نه مخکې چې کوم خلک ام پی ایګان و پاتې شي د هغې نوسي کړو څو به دا پیسې خوړي هغو ته بیا د کاروبار ضرورت نه و زمونږ دریم ځل دی نن هم چې دی د خپل ماشومان فیس ورکو مونږ ته پیمان چیلنجز مخې ته راشي چې فیس کم ځنه ورکړو دا دې ته وایي تبدیلي دا اوس بهر نه خلک ډېر په اسانه خبرې کوي فلانی دا چلوګو فلانی دا چلوګو خو دا حقیقت تاسو ته یمه د دې نه مخکې به خلک په سایکل راغله په پجارو کې به ګرځېدل پکې پجارو کې به تلل واپس زمونږ دا شی نشته زمونږ ماشاءالله د عمران خان چې کوم مانیټرنګ نظام دی هغه خپل دغه ډېر په دغه سره ساتلی دي چې کوم خلکو کرپشن کوو یا کوشش هم کړی دی هغه پاټن هغه ویستی دي دا مثال دی چې ایم پی ایګان هغه په خپل 2018 کې الیکشن را نږدې و هغه 20 ایم پی ایګان د پاټن ویستل
بالکل
ځکه هغه خلکو محنت کړی او هغه خلکو په خپل الکو کې کار هم کړو دا یو ریسک خو هغه واغسته
پروژه چې اپوزیشن ګوندونه په ډیر زیات تنقید کوي هغه د پیښور د چټک بس یعنی د بی آر ټی پروژه ده نو په دې اړه باندې تاسو څه وایي چې آیا دې کې د حکومت ناکامي ده او کنه دا څه نور محرکات
ورې خبره دا ده چې په خبر د ټولو لري او دا زمونږ زړه سودي د دې انفراستراکچر جوړول د دې مسایل حل کول دا متونه ذمہاری ده لیکن د بدمرغه یو حکومت په دې انویسټمنټ ونه کړو دا ډېر غټه خبره ده چې زمونږ د تاریخ انصاف حکومت 66.6 ارب شپږشته ارب روپې یو خار لور کړ چې دا انفراستراکچر راځي چې د خلکو د تګ را تک مسلې حل شي دا هغه خلک چې هغه بیلوی شوی دی هغه خلک چې هغه مایوس دي هغه خلک چې هغه د هغې سیاست په دور لګېدل نه چې هغې ډېر دېرش کاله په پېښور کې سیاست وکړو پېښور دپاره یو منصوبه ور نه کړه هغې ته تکلیف دی نور تاسو ما ته وویل چې 27 کیلومیټر یو منصوبه وي او په 27 کیلومیټر کې 42 کیلومیټر پل وي پلونه یې پکې او څه پکې انډر پاسز وي او هغه په 15 میاشتو کې یا په 16 میاشتو کې د هغې سټرکچر ودرېږي نو دا څنګه ناکامي ده زه په دې حیران یم چې یو پرایمري سکول چې حکومت ورکړي په 3 کالو کې یو پرایمري سکول جوړېږي دا 19 کیلومیټره چې دې کې 42 کیلومیټره پلونه دي نو زه خو په دې حیران یم چې 15 میاشتې په 15 میاشتو کې که تاسو وګورئ دو 3-4 میاشتې خو دا وباسئ چې الیکشن پکې منځ کې راغی بیا چې دی نو الیکشن نه پسه نگران حکومت راغی نگران چلے نو ایمه نه کارو کارې بند کړو نو هغه دوه درې میاشتې شو باسي نه بیا دولس میاشتې په دولس میاشتو کې چلته 27 کیلومیټر روډ او ور سره چلے نو پورا لوازمات بیا یوازې موږ بیاټي نه شروع کړې موږ بیاټي سره کمپلیکسز دي درې غرات کمپلیکسز دي 68 کیلومیټر سره فیډر روډ ساتولې دي زه خو په دې اپوزیشن وی کرپشن شې زه چیلنج کوم چې یو روپې کرپشن وخای موږ نو سم دا داوا کوم زه داو نه حقیقت 31 ارب روپې نور بیا ټی جوړ شي دا 20 کیلومیټر دا زمام 20 کیلومیټر دا په 29 ارب به جوړو نو څنګه دا خبره کیږي چې اتیا ارب او نه هغه ګور هغه نور څه زونه دي ما تاسو وی چې واځ بیا ټی نه دا 68 کیلومیټر فټ روټس ور سره چې دینو درې غټ کمپلیکسز یو کمپلیکس کې بر دونیم سو درې سو گاډي ودري دي شي دا په خبر په تاریخ کې دومره ترقیاتی دغه نه شروع شوه دا خلک چې دی اپوزیشن ته دا تکلیف دی چې دا جوړ شو نو زمونږ سیاست ختمیږي هغه ته خپل فکر راغلی هغه د قوم د په خور فکر نه دی نو ان شاء الله دا تاسو زه باور درکو چې ان شاء الله بیا ټی کمپلیټ دا دغه سیول ورکس کمپلیټ دی صرف دا چې کوم فینیشینګ دی او دا کوم سټیشن دی آی کی آی ټی ایس نظام مسبتی کې لګیا دی
د پښتنو ته چې کوم ورپیخي مسلې دي په دا څنګه تاسو ګوري او ځینې تنظیمونه مخې ته راغلي د غویم د پښتنو د حقوقو او د خبرې کوي تاسو په واقعي نو تاسو دې ته څنګه ګوري تاسو دې حل کولو لپاره د دې د حقوقو لپاره به هم دا خپل هغه ته دوام ورکوي
ګوره کوم هدا پوره چې د پښتنو ستونزې دي مشکلات دي چې شک نشته ګوره ما موږ وایټ پارټي یو چې موږ د دې دغه مخالفت هم کړو چې دا دا جنگ کې موږ شریک نشو لیکن دا حکمرانانو فیصله وکړه زمونږ فوج مجبور شو هغه د دهشتګردۍ خلاف پوره جنگ وکړو او هغه زبون خپل خلک متاثر شو زمونږ خپل کم فوج مړ دی غریبانان سو شهیدان شوي دي بیا زمونږ خپل دا چې کوم قبایلی سیمه کې پښتانه دي دا ډېر زیات کورونه وران شو غریبانانو در بدر شو کله یو خار ته کله بل ځای کې نو هغه مشکلاتو نه پس الله تعالی اوس امن راوسته تی کم زمونږ فوج کم قربانی ورته دا هی قربانی په نتیجه کې امن راغی اوس دا خبره چې کم پیټیم کې چې پښتنو سره ظلم شوی دی پښتنو سره زیاته شوی دی دا ټول منی دا فوج منی چې ظلم شوی دی یا زیاته شوی دی دا هیڅ حل څه دی حل دا دی چې اوس هغه ته موږ هغه ته کورونه واپس کو هغه ته کمپنسیشن ورکو معاوضه ورکو هغه ته کاروبار ټیک کو هغه لپاره زموږ حکومت پوره پوره لګیا دی فوج هم لګیا دی حکومت هم لګیا دی کوششونه هم کوي اوس د دې خدا حل نه دی چې راځي چې بیا دا دوباره دروانه شروع کو یا اوس زمونږ دا دغه دی چې په کار دی چې موجوده حکومت کې دی به ټول عمر به دا ګیله به وایي چې پښتون لیډرشپ نشته نن که تاسو وګورئ په وفاقي حکومت کې ټول وین نجات پښتانه وزیران دي که تاسو په صوبه کې حکومت وګورئ ټول پښتانه دي وفاقه چې دی هغه شی دی زم شی دی په صوبه کې اوس به ان شاء الله الیکشن وشي 16 ممبران به د فاټا د ضلعو چې دی هغه په سملې تر راشي نو بیا چې دی د دې باقاعده د دې د ترقۍ او دغه شروع بل دا دومره ظلم مونږ شوی دی یالته کې فاټا کې روانې شوی دی نو عمران خان سے وزیر اعظم 100 ارب روپے ہر سال ورکول فیصلہ کرے بجٹ نہ علاوہ نو پکار خدای چې موږ راویل کم کو د دې نه فائدہ اوسه تکو کوم پښتانه رونه سفر شي دي چې پښتانه را مخه تکو بجای د دې نه چې ډیر ورته چې راځي بیا لانګ مارچ کو بیا احتجاج کو نو چې خلاف احتجاج کو د دې نه فائدہ بوزو شي موږ خپل د فوج خلاف راوځو فائدہ به شي ځکه چې د فوج قربانی په خپل ځای او زمونږ د د فاټا د خلکو قربانې موږ منو او منلې شي د زکه خو 100 ارب روپې په هر کال کې د لګولو فیصله شوی دا عمران خان وایي لیډر دی هغه پښتون د قبایل خوخی د قبایلو سیستم خوخی نو زه هم چې په دې نه پس خو وسو پښتون راشي چې د دې د پښتون مسلې به حل کی پی ټی ایم مسلې راوباسي چې دا مسله دا مسله هغه موږ هم منو چې او پښتون سره مسله شته زیاته شوی دی دا خمنګم منی اوس د پی ټی ایم سره حل نشته پی ټی ایم صرف دا کوي چې راځي احتجاج کوي راځي سره د احتجاج حل نه موږ چې 100 بلین 100 ارب روپۍ چې ساده ته ملایيږي دا په کار دي چې موږ یې ولګو
شوکت ایسوزی صاحب ډیر زیاته مننه د مشال رادیو د مرخیلم وخت ورکو تاسو نه ډیر زیاته مننه
ډیر شکریا صاحب
قدرمن اودونکو خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت ایسوزی چې د مشال رادیو مرکه کې را سره ملمو قدرمن اودونکو په بل خبرونه کې برا سره د پښتنو یو بل مشر ملموي ترغه پور خپل قربا ګل ایاس ته اجازه ورکي په لوی الله مسپارم
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے
پیش میرا پلی پٹی خیست باغونا لرو دتنگو تنو پشان پلا تسڑنو لرو پیش میرا پلی پٹی خیست باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی